سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواړی اسمح کې در دي چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلن وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیل سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې 250 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. پختر خبری ژانس چې طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 21 نیم روز د وریښمو پله لاري 23 او د ایراد د اسلام کله لاري شپږ څلوي کورنۍ وته راستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوخه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لومړۍ نیټه د بیا ستاسو افغان کډوالو د لیست اخراج پیل کړی دی. د افغانستان د کورنوي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګڼو شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسو ولسوالۍ کې د یوه کورلا ډوله او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښته ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پېښو اصلي علتونه ګڼل کېږي. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د شلوري سیالیو په لړۍ کې زمبابوي ته دوا پر یو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ درې شلوري سیالیو لوبو لړۍ دوا پر یو د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبو لړۍ درېمه سیالي نن شنبه د دسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکاټ افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. زمبابوي په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 128 منډې هدف وټاکه. د زمبابوي لپاره برایان بنت مخکخ منډه جوړونکی و چې یو دیرش منډې وکړي. په افغان ټوټو پاتونکو کې راشد خان سلور، مجیب رحمان، نوین الحق او عظمت الله مرزي دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکو شو هدف د لوبي د ورستۍ اور په درم توپ د و لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې سوځېدل منډه وکړي. ټکر شوه چې دوه لوبډلې د دسمبر په 14 نیټه د درې ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک تلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونه زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کیرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزال سره کړ راپور.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
With today's adoption د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزه یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی، یا هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جانباز بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
له ځیرک ټلیفونونو د تنګې ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته یې زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې له ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل یې پراپور کړي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له ځیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ټیک ټاک،
فلم دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم، صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپله کورنۍ کې ټولنیزې شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغوی د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاویو، د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات په منو
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یوه ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندي شوې. نو زه د ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلې ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفی 17 سال سن دارن، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپلو ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوې چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کېدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې هېواد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. کشمیر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري، نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور جزات سره ککړ په راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه 4 میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د 2 ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هېواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. الیالي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دی. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تېره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې ویشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف ویشتلې دي. لکه چې تېره یک شنبه بشار الاسد له واکه وپرځول سو، د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیت سي ویجاړې کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریې د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی. ښاغلی میرز چې شاید د جرمني نوی صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټې رتبې چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تېرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د واد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو و ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 15% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او 1000 متر ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوالتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سي او ټاکل سي چې د راتلونکي کال په اردو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکا هر ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او د 1000 متر ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار په نو ښارګوټ کې د شپته تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 ملیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړی شي. 50000 متر ټکور تولیدي په سلر وسات کې 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کې دای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره البته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید شي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولی سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادراتو لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نومیدا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری تا په غذا کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سربر امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړېږي چې سلګونو کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پوری فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډېری غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دغه نور حال راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې په اورزګان ولایت کې دا مال پورې 15 کانونو تثبیت شوي دي چې دا ډیر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې اورزګان ده ډیر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مته دی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي یو، ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووځي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې شي په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره دا ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووځي هغه په مشکل برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسه یو غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. د 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
مالورګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د دې فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د ډسمبر په 4 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې مېړه شکایت وکړ چې د پولیسوار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له امله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولی دی. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 په توقیف کې وي، خو 2 وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نه و ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې مېرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې مېرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مختصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
1-800-00-22-11-15-11.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپېژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلان وزارت د واپېژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز ورېښم له لارې 23، او د ایران د اسلام کله له لارې 45 کورنۍ واته رسنۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شو دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کې د یوه کورولا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستۍ خبره همدا چې افغانستان د 20 ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د 3 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوکې افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې د ویر ټغر
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي:
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې وای. دام هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې دغه هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي؟ نو څه رقم به ووایو؟ د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اکتونکو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه، او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر بیا رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به راغلم. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوه شوم چې آخري ورځ یې د هر چا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې دما په زړه کې وه، د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه. هغه تجربه چې ما په تېرو درېو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي، هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پرچه دوی زور څه شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تېر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې، انسټیټیوټونه بند شول، داسې مې وروکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره رئیس میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر اخرین گارد او خلګه کې پوره هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه و غرزیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
رواني اړخ نه دا سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیم دلای شي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې ما تجربه کړل او چې ما ولیدل چې مې څه ولیدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېرې سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلا هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونه چې راځي دا ټول د همدغې سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډېر لوړه لاړه سي په ډېر لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دا مله توای چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه ډاکټر یاستې تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم مخ مې ورواړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناست وو ټول خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندی
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پوهنتونو ام رسنۍ لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجنوکې ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله سنجنوکې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنه کړي یو ورځ به حتما ډله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وها ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سی مرکز ته یې لاسرسی نه و
دا غڅ دی چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی. د دې وروسته خو دا ستونزه په خورونو کې هم رامنځته کیږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړي. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پرېکړه نه بدلېږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلونو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت بچ پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حد اقل وکوی شي د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د داس لړۍ خو داس لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونهکړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري. زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د پژان باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ کالک دي مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه وي، نو دا هم هغه خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه چې څومره منفي اغیز وکړ.
حدود د ماخام وخت چې موږ د واتس اپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړه، اول باور نه کېده. پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دې پرېږدي، شاید موږ ته مې یوه لاره پیدا کړي. باور کا هیله مې لاړه. ما چې دوه کلنې بس کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغه سغام او درد را باندې تیر شوی، لکه په خپل پانتون باندې دوه مې تیر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت ولیدل، که موږ بعض صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې، به دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چراغ لګ. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسو نه راته وویل، دا مې دویم سمستر کې به شو، هغه مې دویم سمستر کې د غټ غلزه به د ما هېرې نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو؟ د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، انجینر لاړ شي، قابلګي شروع قابلگی دروازه پی بندشینو دا دومره استقامت و نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه ورشی دا خودیر سخت دا.
بله، داره تو باید چه دی تاس به نظر ولی دا دول چلند افغان خزو او افغان جنو سر کیگی؟
نو دا خواه خبر ده چه طول افغانان ذهن کده، دا طول افغانان چه علم لری، دا طول افغانان چه دی رختیه دی اسلام پو مانا پویگی، اغا چا چه اسلام مطالعه کرده، اغا چه قرآن کریم مطالعه کرده، اغا چا چه حدیث مطالعه کرده، دی اسلام شروع دی اقرا سر شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ، د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د دې اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که موږ دا نسل له منځه ځي، د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نشوه، نو دا ګړی خو به داسې دامن شي ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته موږ کومک کوو په دې چې موږ همیش که یو چې د نورو کشورو خیرات ته موږ کینو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایي کشورو خیرات ته کینو. نو بس نو همدا هیله مې ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دوی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوست چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې وي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل هغه حقاقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې موږ هم نه پوهیږو چې دوی د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دوی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه یې واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پوهیږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړوي، د خزو تعلیم اولادونه جوړوي، بیا دوی مخه نیسي. نو یوازینی شی چې موږ ویلی شو دا د دوی جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردېدلې ما زه خپل یعنی لږ مریضم، ما تاسو ایمانن د لوایم چې د حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوښکې نور تللې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولی، هیڅ نشو کولی، او دوه فرمان پسې فرمان، د دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دوو په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی، او د دوو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دوو په زړونو باندې، د دوو په سترګو باندې، او د دوو په غوږونو باندې. نو ولې وایي دوی نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوی باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دوی حق ویلو ته عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه، ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي. او دا صفت الله پاک چالو له ویلی دی، الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تر چو بسوال تپ چ
چوک ناست وی مرمن دا وطن تو بابا جان سوداگر تو خنڑو جنگل